است.
یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو پر ورځ د اسلامي دولت ډلې یادایش په استازیتوب د برید د طرحې په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 میله ټاکنو څو نه مخکې ونیول شو. د محکمې د اسنادو مخې محکوم شو کسانو هڅه کوله چې 2 میله کلاشینکوفونه او 1500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو پر ورځ برید پی وکړي. د امریکا د عدلی وزارت ویلي محکوم شو کسانو هوکړه کړي چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، ښوونځیو او کلیدي خدمتونو بیا رغونه څه باندې 128 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیز ځمکو د بیا رغونې لپاره درې کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږکال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده، خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورور زلزلې له کبله له 2000 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال لپاره په ایران کې لا بیا زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعدامونه د کال لپاره د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال پلسنی مو میاشتو که 2 افغانان اعدام شوی. دا سیخ کاری چه سکال د اعدام شو افغانان شمیر به د تیر کال پر تلا ډیر وی. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شو افغانان شمیر اتیا تنه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشئی توکو د قاچاق، قروان، جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی، خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه وو. دغه په خبره تورن کسان په لمړی او پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو لقبل اعدام کیږي چې په زور او ربړونه تر اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلی و چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف توایي د خپل خاورې یو برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. دې موضوع وړاندې په موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2015 کال د ځوانانو آسیایي جام په درېم لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماتې ورکړه. د غلوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو 60 اورونو کې سیالي لوبډلې ته د 121 منډو هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ لوبډلې په 60 اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې، خو لومړی هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر سفر هممهاله یو ایرانی شرکت ژمنه کړې چې د چابهار او بندر عباس له لارې به د افغانستان محصولات هند ته لیږدوي.
د کشتی چلولو د ایرانی کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینر د افغانستان محصولات او تولیدات د هند ناشوا بندر ته انتقالوي.
بلورته ایران ژمنه کړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ به د سولې د خبرو کوربته وبوکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ډنګي تبې پیښو اندېښمن کړي.
کورنۍ مو ما شومان من شيغت من شي خدا ول زما د پور
دا وایروس چې دی په دې روسي کې ځات شي
د خوس سوداګر وایي زنغوزي زیات خو به سکل ټیټی دي
چې چین نه دی ډېر هو دینه دی کړه دا وشي چغلنزا 15 لک تر شي پر سکل دا غلنزا 15 لک و یز په یو نیم لک دی
او امریکا اوکراین ته وړاندیز کړی چې د سولې د ویتر هې لمخې خپل خاورې یو برخه او ځینې تسلیحات روسیې ته وسپاري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ټینګار کړی چې دوی په سیمایزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګری حضور د پراخولو او له هند سره د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا هڅه کوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نور الدین عزیزی هند ته د سفر پر مهال په نوې دیلی کې د پراګټي میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استادو سره خبرې کړي. د هند بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اصلي موخه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په سیمایزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پیاوړتیا او هند سره د اقتصادي همکاري او د پراخېدو لپاره هڅې کوي. په غیلامیه کې چې دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19مه هند ته د سفر پر مهال په نوې ډیلی کې د پرګتی میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازیو سره خبرې کړې دي. په لومړي کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د افغان شرکتونو د فعال حضور پر اهمیت د افغانستان لپاره د ځانګړي پولین یا په نندارتون کې افغان شرکتونو ته ځانګړي څنګه یا غرفې پر جوړېدو د ویزو د اسانتیاو د افغان هند د ګډ نندارتون پر جوړېدو او د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې په ویلامه کې ویلي چې نور الدین عزیزی په رسمي بلنه هند ته تللی تر څو د چابهار بندر د فعالولو د هندي پانګونو د جذب د سوداګرۍ اړیکو د اسانتیا او د افغانستان د ترانزیتي لارو د رول د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په ایکسپانا هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر د سفر په هرکلی سره لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اساسي موخه ده. هندي رسنیو دا سفر 15 ورځې نه بللی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د اکتوبر په پیل کې هند ته سفر کړی و چې وروسته هند په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیست. هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې پاکستان له تیرو څه باندې 15 اونیو راهیسې طالبانو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو تر نښتو وروسته افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره خپلې ټولې لارې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا تور رد کړی چې د پاکستان ضد شورشیان د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د نومبر په 14مه ټینګار کړی چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت یوازې هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د دغو ډلو پر ضد عملي ګام اخلي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12مه په یو ناسته کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به هغه وخت بیا پیل شي چې اسلام آباد د لارو د تلپاتې پرانیستو تضمین ورکړي او افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته یې درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې ټولې سوداګریزې معاملې راټولې کړي. له پاکستان سره له وروستیو ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د صادراتو د پراخېدو په موخه او پاکستان پورې د تړاو د کمولو لپاره د کښتۍ چلولو له ایراني کمپنۍ سره د 90 میلیونه ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني د نومبر په 19مه ازادي رادیو ته وویل چې دې سره به په یو کال کې د افغانستان ډېر زره کانټینر وچه میوه، تازه میوه او نور محصولات د کښتۍ له لارې هند ته ولېږدول شي.
د کښتۍ چلولو د ایراني کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینر د افغانستان محصولات او تولیدات د بندر عباس او چابهار له لارې د هند ناشوا بندر ته انتقالوي. د دې تړون ارزښت 90 میلیون ډالر دی او ان شاء الله ډیر ژر به د صادراتو لړۍ د همدې شرکت له لارې پیل شي.
یک شرکت کشتیرانی ایرانی شروع میشه بخری.
رحمانی وویل چې دا تړون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نومبر په 13مه په یوه ناسته کې د کښتۍ چلولو له یوې ایراني کمپنۍ سره لاسلیک کړی او له هند څخه د دغه وزارت د وزیر په راستنېدو سره به یې عملي چارې پیل شي. د روان کال د اپریل په 14مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. د واګه بندر د افغانستان سوداګرۍ پر مخ وتړل شو چې دا کار د افغانستان او هند ترمنځ پر صادراتو او وارداتو اغیز وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه تړون هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې یوازې پر کاغذ پاتې نه شي او عملي بڼه خپله کړي. هغه وویل دا چې پاکستان سره سوداګرۍ کې ستونزې رامنځته شوې دوی به د بدیلو لارو لپاره له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو استفاده وکړي. د ښاغلي الکوزی په وینا له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو له امله په ورځني ډول دواړو لوریو ته $2 میلیونه زیان رسیږي.
و موریدل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر په هند کې د یو هڅه کوي چې له هند سره سوداګري پراخه کړي. بل لورته ایران د افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو لپاره د وی غونډې منځګړیتوب کړی دی، البته د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي کړکیچ په اړه د ایران د منځګړیتوب وړاندیز به رغنده پایلې ولري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبرې اترې به پایلې پای ته رسیدلی، خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستې قربتوب چې سیمایز اقدام بدل کیږي کولای شي د کړکیچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي. په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکي محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 19مه ازادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان گاونډې دی او هم د افغانستان گاونډې دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی د ټولې منطقې ملکونو پکې ګډون کې هیله لرو چې دا به مثبته نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي رادیو ته وویل
دی په دوه وجمند یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کی خپل کورنی امنیت د سیمه هوادونو خبري خصوصا زبرځواک او د روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کی او بل خو غواړي چې خپل حریفان سیالان ته هم یو چیلنج ورکړي. نو مثلا نوګوي ته د بربن کې ستاسو واقعا سولې خبري اتره کوي کومه لوون پال کړی دا کچیر خبري کوي خدای زازر امرازي سره کی
د سرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په قربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسي سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د دسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ییز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمایي همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظیه احمد د سې شنبه په ورځ د نوومبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمایي همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمایي همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدي. د دې خبرو اترو دریم پړاو د استانبول خبرې اترې وي چې د نوومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې دا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندې ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې چی جی پی د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دا خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 10مه د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې پر ملکی وګړو هوایي بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ریوران کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته